یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډېرو امکانات ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. او چا په یو بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت $1 میلیون مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربېره استرالیا د 2021 کال رئیس له افغانستان سره د $140 میلیون مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پر روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $1.5 میلیون بسپنه اعلان کړې ده. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په دو الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز دی. روسیې د یو توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړ چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تړي تم دي. چارواکو ویلي چې د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بسې هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دوه او نورګرام ولسوالیو د دو کلو تر منځ د ځنګله او ځمکې پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د دریو ولایتونو ترمنځ د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. د دغې لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرتاسري شي.
دا لوبا باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډې څرخي.
من په دې مطمئن یم چې طالبان بستر لوی جرګې ته هم منتج سي او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به خپل خبري واورو.
په پکتیکا او خوست کې لنګدې یوې ونی ورسله هم ځانمن روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېری نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړل کړي هلته ماشومان انجونی او خزي لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافی لاسرسي نه لري. د WHO له قوله لا ډېر سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمن روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیایي مرکزونو د خلکو لريواله د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالی ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، انجونو او ښځو لاسرسي محدود او له ننګونو سره مخ کړي. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکز څخه 4 ساعت لري ده او ټرافیکي ګڼي ګڼي سربېره لار هم چندان جوړ نه ده. همدا ډول د خوست په سپيري ولسوالي کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک د ناروغانو د لیکت په برخه کې رسونځو سره مخ کړي. تر خوای د مخابرات شبکو فعالیت هم لکار لیدل چې ناروغ لرونکو ته لوی سرخوګې جوړ کړه ده. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لوی ستونزه خزینه ډاکټران دي چې کم او ان نشټونی لورای محسوسيږي. د سیمې خلک هم همدا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه خود لري او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولای شي چې هلته ساري ناروغي لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړي ولې کې تر اوسه یو زر شپږ دشتن مړینه او 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 4500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول نړیدل دي. د دې وړاندې د طالبانو په هوته درسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو پکتیکا خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1155 تنه مړ شوي او زرګونه کورونه نړیدل دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزلہ شوی. خلای د زیانونو پاړه کره معلومات نشته.
لخ بل خبريالنا مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدماتو ته اړتیا لري؟
زه باید وایم چې WHO چې کوم اندېښنې ښودلې دي تر هغه حده په ځای دي. عام په بعضو برخو کې مغد دما نظر وسره موافق نه دغه دا چې عملاً د مونږ په غیان ولسوالۍ کې شپاړس ټیمونه، یو سی شپخانه، یو شی مرکز یا شی کم فعالیت کوي. هلته که بیل نمونه درته اخلم چې څوک څوک دي نو دا به هغه وخت به زیات نشي. او په برمل کې چې دا څلیرس ټیمونه هلته فعالیت لري، وو یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته د جغرافیه دومره مغلق او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چیرته راسو دي ته چې صحیح خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو. او دغه د موږ په خدماتو کې ځان لوخن را مانته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمه ته تللی وم، ومې کتل چې د غورنې په عملیاتو کې خو مونږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره مونږ تخنیکي او مرستې ته اړتیا. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړو، رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چېرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په 2 ساعتو 3 ساعتو کې یو مریض صحیح مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات مونږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله، دا د نور املازو لپاره زمينه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل. بالکل مرسته راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، د دوهم ورځې په نیمایي کې راته مرسته ورسېدلې. او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نور نظامی ارګانونو دا خصوصي کور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مهم تیمونه استولې دي روغتیا او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
او الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته. دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
او الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، په کومه طامغه سره ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لګلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لګلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي که د زلزلې نوم ورنکو تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی چې دا څو درجه وخو ټکانونه تر اوسه پورې محسوسېږي. آیا دې هم ټکانونه هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د 4 بجو د زلزلې په حق له قدرتو وایم، ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل له خپل همکارانو نه چې دا زلزلې لټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډیر تاثیر کړی دی. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کوم. زه په خپل په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل او علایده قانون پس لرزه کو تغیر ساتو پوری دا مستقل ته قانون دی. او د دغه زلزلې شدانم څه وي ده، موږ شو کتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې، او اوس صحیح نوم راښکویر څو نو 4.2 وا هغه رختار په مې هغه باندې کو
خدا سه یو ځانونو راپورنه متره سکړي
کته یو ورس کوم د امده د دلاک ورته د امده جغرافیه د ګیان او امر جغرافیه د ډنګر لګر د برمل کورول ده، امده مشخصه جغرافیه کې راغله ده. نو وس د ما یو ورس ده چې تشویش ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروې لپاره تخنیکی سروې لپاره مونږ یو څو کولرو د برخې کارې ته ضرورت لرو چې څنګه دوامدار هر ورځ د شتګرامنځ کې زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزله زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالۍ د دوه کلو تر منځ چې د زنګلاو ځمکې پر سر خبره وسلوالې جګړې ته رسېدلې وه، د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅو د دوی تر منځ اور بند شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د دواب او نورګرام ولسوالۍ د دوه کلو په جګړه او مساوي تر منځ هر کال د زنګلاو ځمکې پر سر سوک سپیړ کیږي، خو سږ کال خبره د وسلو راخستلو او د یو بل خلاف سنگرونو نیولو ته ورسیده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوریو پر یو بل ډزې هم کړې وي، خو د دوی د یوې ونې هڅو په پایله کې ټول کسان له سنگرونو راکوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشر او په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې ورسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز، ختیځ او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپل منځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمیر کسانو وینې تویږي او حل کول یې اړین دي، نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوسمه یو نړیواله موضوع د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید له کبله د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د اوکران ولسمشر له دې برید وروسته په یو وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله وبلله. نور بل احمد تکلو ورو.
اوکرایني چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ پیتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی دمیترو لونین نن پر خپل ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه هم درز لیکلی چې شپږ دیرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرځره ویجاړ کړای دی. د اوکرایني چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزر زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندای د روسیې د ټي یو 22 دوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نخښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومان په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوز همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکرایني ځواکونو په ولکه کې دی، خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکرایني ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود، د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
له افغانستان سره د هند له 50,000 ټنه مرسته شوی غنمو څخه تر اوسه څه باندې 1,500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنمو پر صادراتو له بندي سره سره نوی دیلی به افغانستان ته د مرسته شوی غنمو د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2020 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوي، خو د پاکستان له لارې د غنمو د لیک پر سر د اسلام آباد او نوې دیلی ترمنځ د نظر اختلاف له امله افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لجمنه شوی 500 ټن غنم څخه تر اوسه 3000 ټن افغانستان ته لیږدول شوی. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت په لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیس شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمد شاه او سید جعفر ازادۍ راډیو ته ویل وړاندې لدی په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالی وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 کوله، یو یورو 93 افغانۍ او 90 کوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ او 70 کوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 کوله، زر هندۍ کلداري 1055 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 440 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 60 کوله.
لخبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولې. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزله په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانې د پکتیکا لګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانلی کی لنجد یو کل رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به پلورل نشي پیرلای. رسپانلی کی په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلی له دکانونو 15 لک افغانۍ پور وړی دی او هغه هم نور د ته پور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو به په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه پورت ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرې وتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د یوازینی سرمایه و چې له هم ورسره و، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لارښته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بیوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسیده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکو یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو لاري یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یوشت سیپنوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرائیل د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ایزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوټیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیل سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو کله د اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا بل لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیر ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګې وهنه سیالي تر سره شوې. د لوب تنظیمونکو غواړي وای غواړي دغه لرغونی لوب به تر ژوندۍ کړي.
دا غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګ سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګ وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشی په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم سنایې، اتحاد، اجیتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم سنایی دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو ته کپونه ورکړل سول. سیالۍ ته له غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې راژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنو کیدای. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبي د مناسب ځای نشټوالی د دې لوبي پر وړاندې لوی ستونزه ده، خو وایي که د لوبي شکېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دای زیاتوي د وسایلو نشټوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. د یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره آشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یوه پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې شتون لري هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پرابل شوې غونډې څرخي چې ویل کې روانه اونۍ به د کابل پولیټکنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه
السلام علیکم. زه محمد المید هلمند مساکلات خبر سره پاړیږه کیم. یو خو دغه زموږ د مساکله سړک سرګي چپورې ډېر خراب دی، دغه را جوړ کړي او بل دغه دی دغه مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خورې دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام مې ورسېږي لوړ ټولو چارواکو ته. السلام علیکم.
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې د دې څخه په تعلیم کې مسول کده موږ پاکستان نه پاکستان باندې تلاش لري او پاکستان او افغانان د تعلیم او تربیه پاتې شي نو زه چې ونه راځي یو نه تعلیم وکړي دې چې دې روانه د پاکستان د افغانان تعلیم دې تعلیم یې جاهلانه کنه په افغانستان کې ټول خلک دې تر دیوانه دي چې دې خزه تعلیم ورسی دې تعلیم به خځه د نړۍ فرض ده د علم په څیر نه باندې فرض ده
سلام غوړه سړی مې څنګه جوړه ته د هلمند ویره ته څنګه نور سره سره تاسو ماسیه مو